سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي اتباعو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن دیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل یا وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 شپېته تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغېزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو له عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سګنۍ وروختونو په افغانستان کې د سارو مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډیر شمیر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتل یې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي. او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو اوره لیګ پرون د بند امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تیرو دریو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو لام راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بند امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه. په دومه سیالۍ کې مس عینک کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونه او د پاکستان پولیسو ځواکونه تر خمته نږدې سره نښتي کړي.
د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې یې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سامي یوسفزای خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې تیروس تورخم ته تللی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د ایس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیضی د مزکی او د بشار ګوټي په تړه ونیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی.
ایرانی پنګوال د افغانستان د قانونو په پروژو کې پنګونې ته لیوالتیا لري. خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په ګټه کچه باندې د معدن قراردادونو عمدتاً د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي، اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست دوه کورنۍ د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې دا خپل تروزه مند دي، موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نرم کړو، نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکی کی دوستۍ روولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی، خو به پلنه سخته وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرون وخت په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لومړنۍ راپورونو لمخې نښته ورسره له هغه وشوه چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې، خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله، خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی وو.
تیره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې د سرحدونو کې د کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منی نه، پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه دورنان پکر خو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاړه ولري، یو دیوال ولري، تاسو خپل دایه قوی کی. او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري، هغه سره اساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېر معمولی مسایلو باندې یو بل ته ټوپک تلاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ افغانستان په خاوره کې په یو کور کې ولګېدې چې له کبله یو شزه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغه ویډیوګانو کاروالې نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. دا سشکري چې د نشټې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتي وي، خو د تیرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشټې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رسلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوسټ پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ISI په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مزکی او د بشارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان پوسټ له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر 10 کال زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوسټ زیاته کړي چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل د چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لښتول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د ISI استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پ پیاله پلاس کې و. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په ظلونو آیس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آیس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخواني صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د آیس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخواني صدر اعظم عمران خان سره اړیکې
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري کې او دا هغه په ځای دی و لګي نو بیا خپل څه مقصدات وو چې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کیس هغې سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشرۍ د هغه وخت حکومت ځینې پاکستاني طالب بنجان خوشې کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې د سیسوه خو اردو د تورونه ردوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګون کې افغانستان ته تللی او له طالب شاروک سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر متفی سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلا سره مواجه ده او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مند لري خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکارا کړي و همیشه لپاره.
متفی صاحب دته په پام چې افغانستان د سړکونو برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو غټ مشکل دا چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بی اندازې بندیزونو لاندې او د غوي سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د وسپنې په برخه کې یا مثلا نور منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دی اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی دغه قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کال پورې نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکای متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ترامپ د ایران په اړه مانی ویلی چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغه به بندیزونه سره مخ کیږي بل خو نه چې دا اوس کوم شرایط ښکاری په امریکای متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده نو دا به بیا هم ایران چې کله الته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان مستعزه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې لدی نمواسره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټه تضمین شي په دا ډول لوی قراردادونو کې؟
اکثر هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې منابع نه استفاده وکي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاری وکي، مګر د سرمایه گذاری لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټې یا وغه اقتصادي ګټې باید په داسې شکل سره یې چې موږ له خپلو منابعونه په دوامدار شکل سره او په موثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسني شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه مانیدانه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه مانیدانه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او غو تحریمونه په هغه هیوادم وزکیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مون نه سنجولې د مادن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی وایاند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې بریټ پاړه اندېخني په زیاتی دود یو پام دی لړکې یو شمیر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسنی وضعیت مخکې اسرائیل ته یو سلوشل هوایي شرکتونو الوتنې درلودې، خو اوس یوازې دیرش هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي. ځینو شرکتونو ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمرو کار نه اخلي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لند وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایی ځواک د خپل ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایی شرکت او یو شمیر نورو هوایی شرکتونو د کړکیش ته زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته البته لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې لرانېږدي کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړي ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپل ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنهای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه خپل امریکایي ساری لوید آسترن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدی خبر وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله ژغ وکړ چې پر اسرائیل بریدونو ډډه وکوي. د دوه دریو هیوادونو د مشانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې خبرګون یو بل نشه ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان دی. شمیر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسولین اندېښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لوی لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې پر ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکي شرکت مسؤول حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ د رغیدنې لپاره. غلطه هم دغه پروسه ډیره مغلقه وا او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړ کړي. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد زیانمنی.
د یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لوی لار د بیا رغونې په محل د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بل بدیل لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لوی لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار به د کار تر پای او خلاصې دو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو لمخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلی و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لوی لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 16 میګالری د بیا رغولو او دغه راز د دې لوی لارې د درېمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالي کې د دوو کورنۍ ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخاورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیر په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنی د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګ شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي کچیر مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلیږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل
الحمدلله د لاس راځي کی چې موږ په دغه خبره نه پدغه باندې په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو دلته دا چې موجود یم دا ورځ می بالکل نه ولدلې خو نن الحمدلله داری وټغړ تر ټول شو یو چې ودان به نور خلکو دماغ لوي شي او د نور خلکو موضوع به خلصي ان شاء الله. بده ځنه
دوه په خوانی دښمنه کورنۍ چې د قومي مخور او ځای مسؤلینو په هڅه یې په خپلو کې روغه وشوه دې سوري ته خوخ دی وای د بده ژوند تاریخ دی او نور ته محتاجی ده. د خوځ مسافر اوسیدونکو محمد وری شاول
څنګه ډیره میک په پوغره کې په سامه کې آتا دای خو نه چې بلچانه بډورو بلچانه مې راو ځکه چار سړی دا کور کړه صدا مې دی دې نو مې دا نور مشکل نه بډا ډیرو دې چې مې دیم به خبر نه وي دا کور بشوي.
سولکون کې اړخونه وای پټولنه کې پر مسایل او اختلافونه او پخپلو کې حقداري طبيعي دي خوخکی لو اړخونه ته پکار دی چې لپای لپاره آرام فکر مسلو ته خې حل لارې ولټوي. د بدای بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړې وژل شوی وو وایي
د خلک چې د خپل تر زمان دي همې په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نرم کړو نو ولا د هر چا په زړه رحم نه بوسي چې بدای ورکی کې دوستۍ رو ولې بدای خدا سي دي چې په اول کړه کې چې دا خوک د خو په لنه سخت وي او بدای دې څوک نه خوخوي خالي هر د خوخه کې دوستي د خوخه کې خوګه خوله د مال کی
د خوست قومي مخور وای قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخور بیا په خلکو کې د سولې ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدای پیښې کمیږي. قومي مخور توریالی منګل وای
دولت باید په دې کې ډیر جدي اوسيږي ترڅو د داسې بدبختیو مخه ونیسي د قاتلینو مخه ونیسي ترڅو نوې بدۍ رامنځ ته نشي او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي ترڅو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونه وړ ده په لوی پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرنه جایدادونو پر ویش زمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدای او دښمنۍ اوږده مخینه لري خو په دې ورستیو کې د دا ډول بدایو د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام ازما پیغام خو خپور کی د اسلامی مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکار بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نسی او بل غشتنه می داد چې په سنگین له سوالې کې بیا د ګرما پوري مکتبونه کم دي مکتبونه نه ستاسو په څنګه کې داس هیڅ مکتب نه سچاغه استادان پرولري او کتابونه پرولري نو موږ ته باید په دغه منځفه کې یو مکتب را ته جوړ سي دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو نو د دې هدا هله کو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کې او مکتبونه هم جوړ کې وسلام په درنښ.
السلام علیکم د ازادي راډیو کاکونکو دونکو ته سلامونه هم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسیدونکی موږ پاته تیر میاشت و میاشت به کیږي د سی بارانونه وسو د سی سیلابونه رااله چې نو وسی وي ګرځر در وسه چې ورکان سپینجری سره یې داغونه پیږي نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلي دي نه مشتر غلې ده.
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسه سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سم شي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي کوم راسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته وکړي نو دغه دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او د موسسې نو په دغه حالت باندې چې زموږ اقتصادي واز سمس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
بسار شپګنی ملي ورزولاند خبرونه ته
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دفیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن دیکر د دوشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي و د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې پر ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکیف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمېر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتلې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدر سنتي که تابلیتکا
صنعتي نشي مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅيږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشئی موادو په لړ کې عام نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینې هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اتحاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکونو استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډیر دي.
د نقیب په نوم یو بستری معتاد وایي چې د بنګو د کښت له امله چرسې سوم.
موږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته په ګونی پرسلان پراته او اومه چرس مې سګریټ تور واچول ومې سکول بس د هغه ورځې پخته سوم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي خو په دې وخت کې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واوري.
مورې دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مو جمیل ډاکټر ته بیولی وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیره بیا ننګرهار د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرام ډیره ښیښه او زرګونه نشئی ګولۍ نیولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشئی موادو نیولې او د نشئی موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشئی موادو نیولی دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 355 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. کتی روش میرو ته وګورو، دا په افغانستان کې د نیول شوی ښیښې په لړ کې ډیره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه د ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وچې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 268 کیلو شیشه، 15 کیلو چرس، 25 کیلو تریاک، 6000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تورې 6000 نیولې دي.
د نیول شوی تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼې ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبر پاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې وچې لدی کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشئی موادو جوړولو کارخانه جوړی شوی او د خرڅولو بازارونه د پراخیدو په حال کې دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي
صنعتي نشئی مواد چې له ټابلیټکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅیږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشئی مواد په آزادانه ډول وړل کیږي او هلته خرڅیږي. د سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي.
په داسې حال کې چې ملګری ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2024 کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د خپل سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا مخور عزت پودر و هی یا دی مړ پودر و هی
پلاټ پمړی کنا و په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر و دا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلی چې په نړۍ کې د چرسو نشه مسوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود د تاثیر کړو چې مازه ترسه بيخي کړه کړو
شپګوشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی. د لڅو کلو راهیسې د 400 نشه کوي. د وای چپلاری بنګي کړلې او د حمله پلار سره یو ځای له بنګو څخه 400 سر چې په دې ډول د 400 موتات شو. رحمت الله وایي چې د پلومړیو کې په نشي نه پوهید او یوازې به د مستوري لپاره له پلار سره کار کوو. خو کله چې ځواني ته ورسېد نو د 400 په یو دود موتات شو.
400 بم کړل 400 هم سی به او تا کو ته جوړي او تا کې چې به ټکې چویټ کی دا اول گردا او دا شان چې دی دوه مدرې مدنه تلای جوړي 400 مدنه تلای هم نشي واغسته مور مور کې مایز 400 وایم نه 400 هغه کم نه وایل کېد بل روز مقابل د کډراله یو نه راغې هغه هو کی متادو مته وای بیا دی ته وای دا واسته په سیګریټ کې مایز کې سیګریټ کې مایز کې وای ته به یو دد دی چې یو دد میو امري بس سر ناس بلان درو ورزله بل لګن بس ریګو سره بناس چې 400
پنړې کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشې موادو په لړ کې 400 تر نورو نشې موادو ډېر محتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال پنړې کې د 428 میلیونه محتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د محتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د 400 د نشې قانوني کېدل د نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخاونني ولشي امکان لري چې تر تنباکوي هم محتادین ډېر شي. د محتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یو الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د 400 قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د 400 نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو رچ په غرب کې د 400 تا قانوني بڼه ورکړ شوې ده په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چاغې نه ده موزیره برخه ایستلې ده. د دې پام کېږي نه وغه فکر کوي چې 400 په غرب کې سیماليږي په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري او په افغانستان کې په پایل شکل وي حالانکه دا د شکل باندې نه ده. 400 استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغه متدینو چې د ازادي رادیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکه کړي ډیری ویلي چې دوی لومړی په سګریټ او 400 متد شوي او وروسته هیروئین او خیخې او نشي ګولۍ او تام خکړی ده. د دې متدینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشي مواد ارزانه واسانه پیدا کیږي. له همدې امله که متد هر وخت بوغوړي د نشي موادو ډول بدلولای شي. د متدینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان متدین ورغلي چې د 400 د نشې له امله جدي روغتیا ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانه که امی چرس به شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالوي ته دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي له دوامدار بې خوبۍ سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده او ان داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کېدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نه می باشه او تا سبب مرګ مریض هم شوه میتنه.
په افغانستان کې بنګي خې ډېرې کرل کیږي. لدې بنګو څخه د ترلاسه شویو 400 ډېره برخه په افغانستان کې مصرفيږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجی هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کیږي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي 400 په نړۍ کې د نشې موادو په لړ کې عام نشه ګرځېدلې ده.
پا دیخ پروانه که ده نشه موادو طول ارخونه چیرن که که بیاد ولاری چه داخ پروانه ده ازادی دادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم آوری دلیشه.
ترن آوریدن که تاس که ولیسی چه ده ازادی رادیو خبروانه سلر بی ساته ده سهر لشپگو چخه بیاد ما خام ترشپگو بجو پوری پلندو چپو نونس یویست او پینجویست مترو او ده ما خام لشپگو چخه بیاد سهر ترشپگو بجو پوری پا دول سوشپگو نیمه منزنی چپو باندی واوری. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځایه ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې سي. دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ویره څه ته وایي.
ویرا او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل او سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تام ویلی شو چې ترس او یا ویره د انسانانو یو اصلي هیجانات دي. کله چې مونږ یو خطر ته مونږ مواجه کیږو، همدغه هیجانات چې حامل همغه هورمونونه دي هغه افرازیږي. مونږ ته کومک کوي دا چې په همدغه مشکلاتو تهدیدونه چې رامنځته شوي دي مونږ یو ښه عکس العمل وکړو او ځان د دغه خطراتو نه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي، چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي، دا نشه یي توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې دا هیجاني حالات رامنځته کوي. او دا هیجاني حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجاني حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی، ځکه چې ځینې نشه یي موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټول عصبي سیستم مختل کوي او هیجاني حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالوي هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلې وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، پسینه کې درد، سابندی او کله کله دا د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله هیڅحال وي او کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکي دا مړ کیږي. همدغسې بی خوبی ده او جنسی اشتهای هم کمیږي.
کوم ویروس په معتادینو کې د نشه یي موادو د استعمال له امله را پیدا شوی، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پای ملګری کیږي او که د نشه پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشی کی او نور استفاده نه کی، کیدای شي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، لیکن دفتن نه پس له یو دیره مدینه، خصوصا هغه حالت چې او هغه اختلالات چې په پی تی اس دی هغه مونږ یادو چې پی تی اس دی وی هغه ورته یاد شي، کیدای شي چې بیرته هغه شاکی حالت او یا شاک حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دا چې مخدره توکو استفاده و نه کی و سو موده کی، کیدای شي چې سو کاله سو میاشتو کې وخت ونیسي او بیا ورسته عادي
ترن اوریدم کو. اوس هم د خاطرې وار دی، د روزګان ولایت اوسیدونکو نقیب له لسو کالو راهیسې نشه کوي. د ده په خبره چې په ډیر وړکوالي کې لخپل زمکو څخه پر اټولو سوي او 400 باندې موتات شو. نقیب چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې 400 یې اعصاب ور خراب کړی دي. په وړه خبره غوسه کېږي او کاروبار ته یې هم زړه نه کېږي. دا چې نقیب ته د نشو له امله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ځینې تعلیم یې کړی دی، 4-5 کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي، ډېر کشر وم په هغه وخت کې. بلا نو سر پمیر سر بیبایی و دا شان می یاد کری، زنجانی و زورادی و دا شان می ویلی در ده غزگی پوری تللن برمی سبکان پریشی. بس دای سوز منه که چه مزکی کرو مخی کنو کشرون کار مکوی کرسان. یو نیم یاران سر کشنستولو بلا بس دیر کشرون منه جر و بریت منو در ده وقت سا چرس بخون. خواله تا کرکی جل تا پمزک کرکی جل دای سمش پای کورتا که اومد چرس پراتو پا گونی که پرسلان پراتو اومد چرس می سگریر تو روی چه روی می سکول بس داغه روی سپخت سو داغه روی سیخوان رکی دای سی اومد چرس دو دیم نکوی خو اومد چرس خوار نه سگریر نلگی آقا بس نشه کرم برای چه بنده چو کلی دی چه با سگریر چه خی چرس پیو خلو سرکشوی بناست ما با مصر و داغی کرا کرا خپلن بار پا جو که گرزه و درانی ولیم خیر مجم عملیان تقریبا لست بولس کالا بکیر چی بسی سگریتای موخی نه سرخیل ملتا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ول راس چی ملتا وزیپا در پیدا کو یو میاش جوی میو سرطیری که مالی وزیپا انو دیر اپوس و چی چرس وی خام خا بعد دی ویلا چی مانا یسوش بیدلتا تیری که چی جور سبیا چی دیارا کم وزیپا وشتا مج بیدر پیدا بس خدای جی سرای جنس ساتی ده در توا خشای نده خدای پاک دیر مسلمان چنی بسه یو کار تا چه سودای سم دم با دی ترتی برا برکر یا کار چه بروانیشه چه او دیو لبیر تا پاته ناس با داغ چم لری و خراب شوی و خند پا اولاد در دماغ باد تاثیر و یمی خوش که داغ سی و چم روانیو که تا مرکی چه منس کول ارسم مانا بلاس که و اوش چر سدغس کن کار بار یشک نرکی چه بل کش به مکرلی و خوان بینه را کوی چه و شو سه بس بایم دقه زره و چه مانه نزای کلی ویده واشنا سر کشن استده وی چرس مو بخلی وینه کار با پات و چرسوی در رنگ بطی همانه دیره دنه وست که زه وخم که نه وخم بس پاقه نامه یادی مویده چرسوی عملی دی عملی دی عملی نوم را بندی یادی پلار و مور و رور دی برا طول چه دا کار مکو گرده وی چه عملی دی یا روینی دی پلان دی بستان دی مال سری دی نیه کن دا خواب وست ما رنگ ماسی بد سوی و دستی پا پتم و بیا بغلی یو چرس مرس و خل بیا وی سوز و مانا تیر سو بیا برا خبر سو چه بیا دی دا کارونا شروع کری بیا با ملاسو تی لکی چه نیه کن ما بیا با می سوز و مانا پریر شو نو پا دی خطر جنجال ندی رسر دا غلی نمو جنگ سر کلی دی دنشی پا خطر
رازا کرم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
د زهرو کاروان خبرونه درن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا دا پیدا شوه بس کار وشو له خیره
اوس سړی څه خبره ده
د ځمکې قواله مې لټوله دا دې پیدا مې کړه
خدای دې خیر کې قواله څه پکوې
ځمکه مې خرڅه کړه
د خدای روی تو وګوره و سړیه، پوړنی درته غوړوم، زارۍ درته کوم، خو مځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
دا ستا نه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځان بابا خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې هم دا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
لا دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. تمځکې پیسې په لاس ورغلي، نور دا هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمنه او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا خامخ خپل پوډر وي.
جاویده، و جاویده،
څنګه نشه کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه چې شفیقه راغله،
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلمه.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاویده بچیه.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي. دا د نام څه ملار دی؟
خدایه، دا خو مړ شو، مور مې سپېرو شو، ستا ګلانه یې زویه.
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.